mecânico.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلي د دې ساعت ډیره برخه درسي ساعت ته ځانګړې شوې چې پکې د بیولوژي مضمون تدریسيږي او د غراز د ازادي میلمه هم اوري. د ازادي په میلمه کې په نیویارک پانتون کې له افغان پروفیسور ډاکټر عبید الله وردک سره خبرې شوې. په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځنګړې استاذي زلمای خلیلزاد وای د بګرام د هوایي اډې او د امریکا او افغانستان ترمنځ د احتمالي امنیتي همکاري په اړه غلط او ناسم معلومات خپاره شوی. هغه تیر شپه په خپل ایکس پانه یا په خوانی ټوئیټر لیکلی، زما برداشت دا دی چې د امریکا متحده ایالات نه غواړي چې له افغانانو څخه بګرام واخلي یا یې ځان سره زمیمه کړي. کته هم ښاغلی خلیلزاد نه دی ویلی چې په دې اړه غلط خبره شوی معلومات کوم دی، خو مخکې نوموړی ویلی و چې ښایي افغانستان او متحده ایالاتونه د لا زیاتې امنیتي همکارۍ او ترهګرۍ ضد ګډې مبارزې لپاره له بګرام اډې کار واخلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې لږ تر لږه درې ځله د بګرام اډې د بیرته نیولو خبره وکړه او د ټولنیزو رسنیو په یو پوست کې ګواښ وکړ که افغانستان دغه اډه ور نه کړي بده به ورپېښ شي. خو د طالبانو حکومت د بګرام هوایي اډې په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستیو توندو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان خپلواکي د دوی اصلي لومړیتوب دی او متحده ایالات دی د دوحې تړون ژمنو ته وفادار پاتې شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې غیر ساري ناروغیو د هیواد پر روغتیایي سیستم فشار زیات کړی. د سازمان پرون په خپل ویبپاڼه په یو راپور کې د زړه ناروغۍ، شکر ناروغۍ، سرطان او د سږو اوږدمهاله ناروغۍ د بیلګې په توګه یاد کړي او ویلي دي چې دا ناروغۍ په افغانستان کې د 30% مړینې سبب دي. WHO وایي ښایي دغه شمېر تر 2030 کال پورې له 80% لوړ شي. د دې سازمان په خبره په تیرې په میرمنو کې د مخدره موادو کارول او په سړکونو او لارو ترافیکي پیښو دغه فشار لا زیات کړی دی. هغه دوه بریتانویان خزه او میړه چې نوی د طالبانو له بنده خوشی شوی وایي له اعدام څخه یې ویره درلوده. اتیا کلن پیټر رینولز او د هغه میرمن شپږاویا کلنه باربي چې په افغانستان کې له نږدې اتو میاشتو بند څخه تر خلاصون وروسته بریتانیا ته رسیدلي ګارډین ته دا خبرې کړي دي. دوی وایي طالبانو هیڅکله هم ورته نه دي ویلي چې دوی د څه په خاطر بندیان کړي. پیټر سنډي ټایمز ته ویلي چې دوی فکر کوي چې هیڅکله به هم خوشی نشي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی بیا د تیرې جمعې پر ورځ ویل چې د غیر بریتانوي جوړې د افغانستان د قوانینو سرغړونه کړې وه او د عدلي پروسې تر بشپړېدو وروسته خوش شول، خو جزئیات نه ورکړي چې په کوم جرم نیول شوی وو. ټاکل شوی چې جرمني په راروانه میلادي میاشت کې د کډوالۍ په اړه د خبرو اترو لپاره د څو اروپایي هیوادونو د استازو د یوې بلې غونډې کوربه وي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت ویلي د منشن په دې غونډه کې چې د اکتوبر په 4 پلان شوی له اروپایي شریکانو سره اروپا ته د کډوالۍ په پروسه کې د بدلون لپاره د نورو هڅو او اړینو اقداماتو په اړه خبرې کیږي. هغه ویلي چې موږ باید د اروپایي ټولنې د کډوالۍ شرایط او د اخراج قوانین سخت کړو. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان وادی فلوی تر هغه چې اسرائیلیان او فلسطینیان د دو دولتونو د رامنځته کولو پر سر هوکړه ونکړي دوی فلسطین د خپلواک دولت په توګه په رسمیت نه پیژني. ښاغلی وادی فل نن دوشنبه ویلي د دو دولتونو حل لاره اسرائیلیانو او فلسطینیانو ته د سوله ییز خوندي او باعزت ژوند زمینه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې فرانسه به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له پایل سره هممهاله فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت وپیژني. پرون څلورو هیوادونو بریتانیا، استرالیا، کاناډا او پرتګال فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت وپیژند.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست، ښه راغلاست یولسم ټولګي و نه هم لوست. په تېر وخت کې مو د حجرې دوران وپېژندې او په دې باندې پوه شولو چې مخکې د دې چې د میتوسس عملیه سرته ورسیږي، د هغې د مخه ډېر پیچلي پړاوونه دي چې سرته رسیږي، چې هغه ګروت 1 سنتیسس او ګروت 2. کله چې ګروت 2 پای ته ورسیږي، په دې ځای کې چک پوینټ وجود درلود چې دوی ته مثال معلومول چې دوی نور آماده دي چې شو کې د میتوسس مرحلې یا میوسس مرحلې ته داخل شي او حجروي ویش باندې پیل وکړي. په دغه مرحلو کې د دې کم داخلي محتویات چې وه، هغه ډېرېدل حجم یې زیاتېدي او حجرې دې ته برابرو تر څو هغه خپل ویش ترسره کړي، چې 90% د حجرې کم دوران چې دی هغه په دغه مرحله کې سرته رسېدي. په دغو درو مرحلو کې راځو په 10% کم مرحله چې ده هغه نور پسې وایو چې څه ډول سرته رسېږي. موږ د امیتوسس مرحله وه چې غیر مستقیم ویش و، او ورسره مو مستقیم ویش و، او ورسره مو غیر مستقیم ویش و، چې په دوه ډوله وه، چې یو یې میتوسس و او بل یې هم میوسس و. راځو لومړی میتوس عملیه پېژنو. زموږ او ستاسو درس به د درو اویایمې صفې څخه تر اووه اویایمې صفې پورې دوام وکړي. میتوسس عملیه چې ده د غیر مستقیم حجروي ویش د ډولونو څخه ده، چې دا چې دی زموږ د بدن په مختلفو برخو کې اجرا کیږي او یو لړ بیلابیل پیچلي پړاوونه سرته رسوي. دوی چې دی کله چې مورنۍ حجره ویشل کیږي، د دوی هغه دوې لونني یا ډاټر سیلز چې لاسته راځي، هغه به بالکل کټ مټ د مورنۍ حجرې په شان واوسي، او کروموزومونه به یې هم د هغو په اندازه واوسي. چې دغه مورنۍ حجره چې ده په هسته کې کروموزومونه یې دوه چنده کیږي. کله چې وویشل سي، په دواړو لورنۍ حجرو کې مساوي مساوي کروموزومونه لېږدوي. راځو دغه کم پړاوونه چې دوی سرته رسي هغه وایو. د میتوسس عملیې په ترڅ کې د حجروي ویش کې څلور عمومي پړاوونه په لومړي سر کې سرته رسیږي، چې دغه پړاوونه وروسته بیا ورسره دغه کیږي سایتوکاینیسس کیږي. لومړی راځو د انټرفیس پړاو. د انټرفیس چې دی ادا د مرحلې ته د داخلېدو پړاو دی، چې په دې پړاو کې چې دی یوازې دا کم حجره چې ده دې ته آماده کیږي، د دې داخلي محتویات دوه چنده کیږي، حجره غذایي حد ته رسیږي، تارونه مثال په ښکاره ډول سره ښکاره کیږي، همدارنګه هستوي غشا چې ده او هستګۍ هستچا چې ده په دغه وخت کې وجود لري. چې وروسته مثال کله چې د انټرفیز مرحله تیره سوه، بیا نو شروع کیږي د پروفیز مرحله. پروفیز مرحله چې د لومړی او اوږده مرحله ده، په دې مرحله کې حجره د ویش لپاره چمتووالی نیسي او څو مهم بدلونونه په هسته او سایتوپلازم کې رامنځته کیږي، چې دا عبارت دی له لومړی چې دی کروموزومونه غشتلي کیږي، یعنی کروموزومونه چې دی په انټرفیز کې غیر منظم او اوږده وي، په پروفیز کې یعنی لومړی د کروماتید په تارونو په څیر وي، په پروفیز کې لاندې او غشتلي کیږي، په کروموزومونو باندې کروماتیدونه بدلیږي. هر کروموزوم له دوه خور کروماتیدونو څخه، یعنی د دې هر بازو چې دی د کروماتید په نامه سره یادیږي، چې د دوه کروماتیدونو څخه جوړ شوي دي او د سنټرومیر په برخه کې د بل سره نښتي. بل دند دی بل مرحله چې بل کار چې سرته رسي، هغه هستوي غشا پکښې کې ماتیږي، یعنی کوم هسته چې په شاوخوا یې غشا پېښل شوی و، هغه په ماتیدونو باندې په ټوټه کېدلو باندې پیل کوي او کروموزومونه په سایتوپلازم کې آزادیږي تر څو د ویش لپاره ځای برابر کړي. همدارنګه د سپینډل فایبرونه جوړیږي. د سپینډل فایبرونه چې دی د سنټریولونو په واسطه، چې سنټریولونه وجود درلوده، د هغه په واسطه دغه سپینډل تارونه جوړیږي او په سایتوپلازم کې د مایتوټیک سپینډل جوړېدل پیلیږي، چې موږ وایي دغه کم مایکروټیبلونه د لارې چې دی هغوی چې دغه تارونه راوځي. او سپینډل فایبرونه د سنټریزومونو لخوا تنظیمیږي، کوم چې د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت باندې پیل کوي. لومړی چې په یو برخه کې دی وجود لري، اول یو دانه یې چې دلته دوه چنده کیږي دغه کم سنټریولونه چې دي، بیا نو د کوشش کوي چې د قطبو ته، یعنی دوو برخو ته، یو یو سرته او بل بل سرته ځان ورسي. او پسې بل په پروفیس کې چې دی، هغه د نیوکلس له منځه تلل دي، یعنی د کوچني هستچې د له منځه تلل دي، چې کله چې حجروي ویش سرته رسیږي دغه هستچه نور له منځه ځي. پروفیس چې دی، موږ وایو دا مرحله چې ډېره مهمه مهمه ده یعنی په دې مرحله کې د میتوسس لپاره د چمتووالي اساس دی ځکه چې کروموزومونه مثال پکښې کې غشتل کیږي او د سپینډل فایبرونه پکښې جوړیږي ترڅو کروموزومونه په راتلونکو مرحلو کې سم وویشل شي او پرته له پروفیز څخه حجره نسی کولی چې کروموزومونه په سم توګه سره تنظیم کړي او په دې سره کېدای سي چې د حجروي ویش پروسه ناکامه پاتې سي. ورپسې راځو د میتافیز مرحله. د میتافیز په مرحله کې موږ وایي په دې پړاو کې چې دي کروموزومونه څه کېږي ښکاره کېږي او مثال د کروموزومونه معلومداره کېږي او دا په دویمه مرحله ده چې کروموزومونه حجره د ویش په ترتیب کې په منظمې کرښې باندې یعنی پر منظمو کرښو باندې دغه کرښې یو په دې کې اصلي کرښې او یو فرعي چې دا مابنځي چې دي اصلي او دوه بغلو چې دي هغه فرعي کرښې باندې تنظیمېږي او دا مرحله چې ده د میتوسس یو له مهمو او حیاتي مرحلو څخه ده ځکه چې کروموزومونه د ویش لپاره سم ځای نیسي او د دې چې کوم مرحلې بدلونونه سرته رسېږي یو خو چې دی د کروموزومونو په منځنۍ کرښه کې تنظیمېږي چې ټول کروموزومونه چې دي دغه د سپینډل فایبرونه چې موږ وویل د هغه په مرسته د حجرې په منځنۍ کرښه کې په منظم ډول تنظیم ځان برابروي او سپینډل فایبرونه چې دي سره تړل کېږي کوئی سپینډل د کوم مایکروټیبلونه چې وهغه قطبو ته ځان ورسوي بیا نو سپینډل تارونه په منځ کې څه کېږي دغه کروموزومونه خپل د یو بل سره پر تارو باندې برابروي او دا د کروموزومونو دغه کوم سنټرومیر برخه چې ده هغه د دغه په واسطه د فایبرونو په واسطه نیول سوي او دغه تړاو چې دی مثال موږ وایو ډاډ ورکوي چې هر کروماتین د حجرې مخالفو قطبونو ته بیا کش کړي او بل د کنټرول نقطه یا چک پوینټ حجره ډاډ ترلاسه کوي چې ټول کروموزومونه په سمه توګه د سپینډل فایبرونو سره نښتي دي او د ویش لپاره چمتو دي کومې دا چک پوینټونه چې دي په ټولو برخو کې په ټولو مرحلو کې وجود لري تر څو دغه کوم مراحل چې دي په صحیح ډول سره تنظیم کړي او که کروموزومونه په سمه توګه تنظیم نشي حجره په دې مرحله کې پاتې کیږي تر څو ستونزې چې شي حل کړي د میتافیز مرحله چې ده هغه هم ډېر اهمیت لري لکه څنګه چې مو په دغه موضوعګانو کې یاد کړل ورپسې راځي د انافیز مرحله کله چې د میتافیز مرحله پای ته ورسیږي انافیز دریمه مرحله ده چې هغه مخترزه او دا هغه وخت دی چې کروموزومونه په دوو برخو ویشل کیږي او د حجرې مخالف قطبونو ته حرکت کوي یعنی کله چې د سنټرومیر په برخه کې دوی نیول سي او سدي قرار قرار چې کیږي د دغه فایبرونو په واسطه د دوو قطبو ته کشکل کیږي او دا مرحله چې د حجرې د ویش لپاره ډیره مهمه ده ځکه چې کروموزومونه په مساوي ډول ویشل کیږي تر څو د نورو حجرو لپاره دقیق جنټیکي برابر کړي او انافیز چې دی هغه موږ وایو دغه پلانډ او سر دوی دغه مراحل سرته رسیږي چې یو چې دی د کروماتیدونو جلا کېدل دي چې په دې مرحله کې د کروموزومونو خور یا کروماتیدونه چې دي د سنټرومیر له منځه جلا کېږي او هر کروماتید چې دوی په دې وخت کې یو جلا کروموزوم ګڼل کېږي او همدارنګه دوی مخالف قطبونو ته حرکت کوي او بل د قطبونو واټن زیاتېږي د قطبونو ترمنځ چې کوم واټن دی یعنې د حجره چې ده خپله څه کېږي لږ څه اندازه اوږدېږي او انافیز چې دی دا هم ډېر مهم دی که مثال موږ دا مرحله چې ده د دې اطمینان ورکوي چې هر نوې حجره چې ده د کروموزومونو یو بشپړ او مساوي کاپي ترلاسه کړي او که په انافیز کې تېروتنه وسی مثال غلطي وسی لکه د کروموزومونو غیر مساوي ویش یا د جنټیکي تېروتنو لکه د انپلوید لامل کېدای شي چې په ځینو وختونو کې د ناروغي یا د حجرې د مرګ سبب هم کېدلی شي چې حجرې په دې کې کېږي له منځه ځي ورپسې اخري مرحله چې ده د دغو څلورو مرحلو څخه د تیلوفیز پړاو دی د تیلوفیز په پړاو کې موږ وایو د حجروي ویش چې کېږي تکمیل پوره کېدو ته نږدې کېږي او هغه بدلونونه چې د پروفیز په جریان کې پېښ شوي وه بېرته عادي حالت ته راګرځي دا مرحله د نو دوو حجرو جلا حجرو د جوړېدو وروستۍ برخه ګڼل کېږي چې په دې کې چې دی کروموزومونه غیر منظم او اوږدېږي کروموزومونه چې کم جلا شوي وه هغه اوږدېږي چې کروموزومونه چې په انافیز کې د قطبونو ته رسېدلي وه بېرته اوږدېدل پیل کوي او د کروماتید په غیر منظم حالت باندې بدلېږي او دا بدلون چې دی د حجرې د عادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره مهم دی بل هستوي غشا بیا جوړیږي هستوي غشا چې د هر قطب شاوخوا هسته د کم قطبونه چې جوړ شوی دي د کروموزومونه چې په کروماتیدونو باندې کروماتین باندې بدل شوی دي هغه چې کیږي په شاوخوا یې هستوي غشا جوړیږي چې په دې سره قطب خپل نوې هسته ترلاسه کوي او بل نیوکلیس بیرته څرګندیږي. هسته چا هغه بیرته څه کیږي؟ راښکاره کیږي چې د آر این ای او ریبوزومونو جوړېدو لپاره ډېر مهم او ضروري دی. او ورپسې د سپینډل فایبرونه له منځه ځي. کم دغه چې وه د مایکروټیوبلونو په واسطه چې کم فایبرونه جوړ شوي وه او کروموزومونه یې کش کړي وه هغه نور څه کیږي؟ له منځه ځي، ځکه چې نور هستوي غشا هم رامنځته شوې ده او هسته چا هم رامنځته شوې ده. یعنی تر ډېره حده پورې حجروي ویش چې شوی دی ترسره شوی دی. بل حجره اوږدیږي، سایتوپلازم اوږدیږي چې د حجرې وروستی ویش سایتوکاینیسس ته چمتووالی کوي. اوس نو کله چې تیلوفیز پړاو تیر شو نور هسته د کوم حجره چې ده هغه دې ته آماده ده، ځکه هستوي ویش حجره سو یو سایتوپلازمي ویش پاتې دی چې په دا تیلوفیز پړاو کې تیلوفیز پړاو کې چې دی دا حجره چې ده اوږدیږي. نور دې ته آماده کې چې د سایتوپلازم خپل په منځ کې ژوروالی پیدا کړي او سایتوکاینیسس مرحله سرته ورسیږي. زه د سایتوکاینیسس مرحله وایم. دا چې ده د وروستي اخرنۍ پړاو دی چې په دې پړاو کې د حجرې د ویش په بشپړ ډول کېدو سره د دوو نو حجرو ترمنځ جلاوالی راځي او سایتوکاینیسس چې دی په بشپړه توګه د حجرو د ویش مادي او فزیکي پروسه ده چې د تیلوفیز وروسته پیلیږي. او سایتوکاینیسس چې موږ وایو په دې کې سایتوپلازمونه ویشل کیږي، یعنی په دې مرحله کې سایتوپلازم چې د دوو نورو حجرو ترمنځ ویشل کیږي د مایتوټیک سپینډل او نور جوړښتونه چې د سلول په فعالیت کې مرسته کوي په هرې نوې حجره کې تقسیم کیږي. او همدارنګه د سایتوپلازمي غشا جوړېدل داخلي کوم محتویات چې دي هغوی نور کوشش کوي چې د سایتوپلازم کومه غشا چې ده سیل ممبرین چې دی په هغه باندې پیل وکړي، چې په دې کې ځینې فایبرونه اکټین فایبرونه له لارې همدارنګه دا نور فایبرونه دي چې هغه په دې کې څه کوي؟ مرسته کوي. او ورسره په سایتوکاینیسس کې په نباتاتو کې مثال سایتوکاینیسس چې دی هغه داسې ډول سره دی چې په نباتاتو کې حجرو کې د پلازما دسما یا د ګلجي وسایلو په واسطه دغه نوې خښتې څه کیږي؟ جوړیږي. د نوې خښتو په جوړېدو سره عمل پیل کوي، دا کار پیل کوي. او د بل دی چې دی د حجرو د بشپړ ویش بشپړول، یعنی دغه کم حجرې چې کم ویشل کیږي په دا سایتوکاینیسس کې نور د دې کم پړاو چې دی پای ته رسیږي او د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې لاسته راغلي. دا وه د میتوسیس مراحل. چله چې په میتوس په مراحلو باندې مستد خلاص شوي اوسي. په سایتوکاینیسس کې موږ وویل چې نور حجره په فزیکي ډول سره چې شوي فزیکي ډول سره ویشل کیږي. په دې ځای کې موږ وایو چې دغه حجروي ویش میخانیکیت چې دی هغه دوه حالت لري، چې یو د فزیکي حالت دی او بل یې کیمیاوي حالت دی. فزیکي حالت هغه حالت دی چې مثال کله چې حجره خپل اخري عظمي حد ته ورسیږي، په دغه وخت کې چې وده نور پایته ورسیږي د دې په شکل کې چې تغییر راشي هغه د فزیکي حالت څخه عبارت دی. او کیمیاوي حالت چې بدی هغه حالت دی چې په ډي ان اې مثال مالیکولونه ریپلیکیټ کیږي، مثال ډیریږي، دوه چنده کیږي، دغه هورمونونه مثال د حجروي ویش هورمونونه ویش کوي یا هورمونونه جوړیږي، دغه ټول چې دي د کیمیاوي حالت څخه عبارت دي. د میتوسس چې دی هغه ډیر اهمیت لري. د میتوسس اهمیت چې دی یعنی زموږ په ژوند کې ډیر دغه رول لوبوي. لومړی چې دی خو چې دی د جینیټیکي موادو مساوي ویش سره رسي د ودې او ترمیم پروسه چې دی یو ځای چې پرینسی بیرته ترمیمېدل چې دی د میتوسس اهمیت، یعنی کله چې زموږ د جلد یو برخه پرېسه د لاندې برخه کې حجروي ویش د میتوس عملیه سرته رسي چې په هغه سره دغه کم برخه چې د بیرته چې کیش ترمیم کیږي. یا کم ماشومان چې مثال موږ په نظر کې ماشومان چې کله وده کوي غټیږي، دغه کم د دوی وده چې د هغه د میتوسس د عملیه په واسطه سرته رسیږي. همدارنګه د جنسي تولید مثال اروند تقسیم دی، یعنی د میتوس په جنس تولید کې برخه نه اخلي، دوی چې دی یوازې وده او نمو سرته رسي. او بل د زیانمنو ترمیم او صحتمند ساتل دي. دغه ځینې سرطاني حجرې چې دي هغه د میتوس ته مثلا کنټرول نسي په هغه وخت کې د سرطاني ناروغي رامنځته کیږي چې دی هغه کنټرول دي. تاسو اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د میتوس په پروفیز مرحله کې کوم کارونه سرته رسیږي؟ دویمه پوښتنه، سایتوکینیسس پړاو کې څه شي سرته رسیږي؟ او دریمه پوښتنه، د میتوسس اهمیت څه شي دی؟ سستول ته جز خان نری نری منن.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
شرغلاس د دولسم ټولګي و نه هم لسته د تیر درس په ادامه په تیر لوست کې مو ډي ان ا او ار ان ا او د دې ساختماني مالیکولي جوړښت مو وپیژندل همدارنګه په دې باندې پوسټ ولو چې په ډي ان ا او ار ان ا په ترکیب کې کوم ماده کم شان وجود لري چې د هغه څخه مش او ویله چې په دې چې وخت په د کوچنی واحدونو څخه جوړ و چې د نیوکلیوسایډ په نامه سره یادیدل نیوکلیوټایډونه چې و هغه خپل په جوړښت کې د فاسفیټ ګروپ همدارنګه نایتروجنی قلویګانی او پنځه کاربونه کاندي درلودي چې د کوم قلویګانی چې وي هغه پنځه دانې په دغه هستوي تیزابو کې وجود درلودله چې په دې کې ډي ان ا چې و هغه ادنین تایمین سایتوسین او ګوانین درلودل مګر په ار ان ا کې دغه کوم ادنین سایتوسین او ګوانین چې و د هغو سره یوراسیل وجود درلودل یعنی د تایمین پر ځای د یوراسیل درلودل په نن لوست کې راځو موږ او تاسو کوم جنټیکي انجینري چې مو ویله چې جنټیکي انجینري چې هغه د نسلونو د اصلاح لپاره همدارنګه د درملو په جوړولو کې چې د کوم ډي ان ا چې کوم جینونه وجود درلودل د هغه په تغیر ورکولو سره ډېر کوم نباتات چې و دغه رقم درمل چې و همدارنګه ځینو حیوانات د هغوی په نسلونو په اصلاح کې ډېر دغه ارزښتمن توپیرونه په کې رامنځته شول نن ورځ راځو دغه کم جنټیکي انرژي چې په درملو کې مثال کم تغیرات راوستل همدارنګه درمل رامنځته کړل او په کرنه مالداري او ورسره د انسانانو په نسلونو کې کم تغیرات راوستل هغه موږ تاسو تر بحث لاندې نیسو زموږ تاسو درس د شپږ څلوېښتمې صفې څخه تر درې پنځوسمې صفې پورې دوام کوي لومړنی موضوع ده د جینیټیک عملیه تطبیق د جینیټیک عملیه چې وا هغه د کلونو د لزر یا مثلا موږ وایو د پخوا څخه د دې عملیه باندې خلکو کار کوي کله چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي دوی غوښتل چې تر څو د نباتات په دغه ځایونو کې د نباتات ښه نسلونه ولري یعنی په پخوا وختونو کې چې وا هغه به غنم او کم بوټي بوچي وو هغه یوازې یو دانه تولیدول مګر وروسته چې کله دوی د نسلونو اصلاح رامنځته کړله په دې کې به غنم او ډېر دانې ډېر تخمونه ورکول همدارنګه د حیوانات په اهلي کولو کې چې د هغه څخه د دوی د پوستکي څخه د دوی د غوښ څخه په مختلفو چارو کې د ژوند استفاده کوله په هغه کې اصلاح راوستل دا کوم انجینری چې د جنټیک عملیه تطبیق چې دی هغه تقریبا د پښلمه پیړۍ کې چې و په دې کې ډېر ارزښتمن توپیرونه راښکاره سول چې دا کوم پوهان عالمان چې و هغه د دغه روزنې میتودونه ډېر عالی درجه سره مخته یوړل په تقریبا په 1918 میلادي کال کې د ډي ان ا په قطع کولو سره یا هم ریستریکشن اف انزایمز و چې په هغه سره د دې کم ډي ان ا چې و د دې جینونو په قطع کېدل او د نور سره به ځای کېدل چې د هغه څخه ډېر ښه نسلونه رامنځته سول چې په دې کار په ترسره کولو سره دوی یوازې د نباتاتو نه بلکې د حیواناتو د درملو په جوړولو کې د ډېرو ناروغیو په تداوي کې ورڅخه ګټه واخیستل همدارنګه لکه مثال دوی چې و د کرنیزو محصولاتو ښه نسلونه لاسته راوړله همدارنګه د حیواناتو کم د ناجوړیانې چې وې ناروغي چې و یا په انسانانو کې چې کم ناروغي و د هغه د پاره درملنه لاسته راوړل چې دغه کم د ښه مثال چې دی د انسولین هورمون دی چې د دغه کم جنیټیک کی عملیه په واسطه د شو کړل د انسولین مصنوعي هورمون جوړ کی چې نن ورځ د ډیرو خلکو علاج پرې کیږي د شکرې ناروغي ارزو دغه کم جنټیکی عملیه چې دی دا ځینی وخت ډیر ځانمن هم کېدلی سي د ډیر ناروغي رامسته کېدو لامل هم کېدلی سي چې د هغه د پاره په ټولو هیوادونو کې چې دغه عملیه سخته رسیږي د هغه د پاره قوانين وجود لري اصول وجود لري چې د هغه قوانين او اصول په نظر کینی ولو سره دی خپل کم کار چې دی هغه مختوري او دغه کم عملی چې کله تر سره کیږي دا د پوهانو عالمانو او همدارنګه مذهبي شخصیتونو تر نظر لاندې تر سره کیږي یعنی دوی دغه کم کسان چې دی دغه عملی چې سر ته رسیږي هغه خپل تر نظر تیروي کړي چې د باید اجرا سي په هغه صورت کې د منلو وړ ووسی دوی چې کوي اقدام پر کوي ورپسې راځو د هغه وروسته موږ په درمل جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق وایو په درمل کې لکه څنګه چې مو مخکې وویل تر ټولو ښه مثال چې دی هغه د انسولین هورمون جوړول دي. ځینې کسان ډېر انسانان چې دي هغوی خپل په بدن کې نسي کولای چې د انسولین هورمون په واسطه د ګلوکوز اندازه کنټرول کړي، چې په دې سره دغه کسان چې دي هغه د شکرې په ناروغۍ سره اخته کیږي. نو ځکه دغه کسان چې دي د انسولین مصنوعي هورمون ته ضرورت لري چې د خارج د خوا ورته ورکړل سي. دغه کم هورمون چې دی دا په خوا وختونو کې چې وو د غوایي یا هم د خوګ له پانکراس څخه اخیستل کېدی او وروسته به بیا د انسانانو په وجود کې ورته اضافه کول، چې په دې میتود سره دغه کم کسان چې وو ډېری به د دوی په مقابل کې اساسیت ښکاره کړ، چې د مثال د هغه وروسته بیا عالمان راولاړ شول د دغه جینیټیکي تخنیک په تطبیق سره د دوی دغه د دې لپاره علاج سره ورته چې ډېر اسانه او ارزان بیه کار وو. که چیرې هغه کم غوایي او د خوګ د پانکراس څخه چې دوی کم انسولین اخیستل هغه چې وو قیمت اندازه یې چې وه ډېره وه، ځکه چې د دوی کم انسولین چې به لاسته راتلل هغه په ډېر سختي سره لاسته راتلل. دوی راولاړ سوله دغه د کم د ډي ان ا د پروتین د ار 1 میسنجر ار ان ا ټوټه چکړله کوي چکړله چې بیا هغه راوخت د روغ کسخه به به ورسته هغه د ډي ان ا د ایکولی په نامه بکتریا و چې د هغه د ډي ان ا سره به چکړل ګرد جوړشتونه و د ډي ان ا د هغه سره به یو ځای کړل، چې دغه ایکولی بکتریا چې و انسولین یې تولید کړله، چې دغه انسولین د اوس نړۍ کې د شکرې د ناروغي د درملنې لپاره ورسخه تاغلی. دا غره کم ډیر نور کم درمل چې دی لکه مثال د وینې د خټکې دو فیکټور دی چې هغه د ایموفیلی ناروغي رامسته کوي، د هغه د پاره چې کیږي دغه کم هورمونونه چې دی جوړیږي. دا غره کم نور چې دی د سوماتا اټروپین په نامه سره دی چې دی چې دی د ودی د هورمون په کمش په وخت کې ورسخه ګټه اخیستل کیږي. دا غره کم اریتروینین دی چې د دې څخه چې دی د وینې د کموالي په حالت کې کار اخیستل کیږي. دا وروسته راځو د کرنی او مالداری په برخه کې د جین تخنیک څخه ګټه اخیستنه وایو. په تقریبا 900 میلادي کال په شاوخوا کې یو کروندګر یا هم بزګر چې وو هغه به یوازې کولای سوای چې خپل د حاصلاتو څخه 15 کسانو ته خوراکي مواد آماده کړي، مګر په 1980 میلادي کال کې دغه شمیر چې وو یعنی د چکل پر دغه حاصلاتو باندې خپل عملیه اجرا کولې ترڅو د دې یو نسل لاسته راوړي، د دغه کسانو شمیر چې وو 30 کسان ته ورسېد، چې یعنی د کولای سوای 30 کسان خپل د حاصل په واسطه سره مالډ کړې، چې په راتلونکي کې کېدل چې د دوی نفوس ډېرې دي به د ستونزې سره مخامخ کېدل، چې دغه جینیټیکي تخنیکونه و چې د دغه ستونزې حل یې چې کوي رامنځته کوي. دی چې و مثال دغه د مثال په شمه مثال چې دی به د بکتریا دغه د بکتریا او د نبات د ټپی برخې څخه بیگانه جینونه چې و هغه به واخستل، د هغه په واسطه به د بیگانه جینونو د نبات ډي ان ا ته داخل کړل، چې په دې سره په هغه نبات دغه نبات چې و هغه به په صحیح ډول سره په ښه ډول سره وده کوله، او دغه عملیه چې و د ځوانو نباتاتو په پروتوپلاست کې سرته رسیدله، چې الته به دغه کم ګانا مواد چې وه حالت به ور داخلهوله تزویج کوله به او هغوی به حالت په اسانی سره واده کول. همدارنګه دغه کم عملی چې وې دا په دې خاطر ورسخه کار اخیستل کېدی ترڅو په نباتاتو کې مثال هغه کم شرایط په مقابل کې د ډیر خراب شرایط په مقابل کې دوی مثال د آفتونو په مقابل کې مقاوم اوسه، همدارنګه د فوتوسنتیز اندازه پکښې کې زیاتول ترڅو د فوتوسنتیز عملی چې کله پکښې د ښه حاصل او ډېر حاصلات ورکړي. همدارنګه موږ وایو د چې د ځینې اضافي امینو اسیدونه لري یا اندازه زیاته ده چې دا د خوراکي توکو د کیفیت لوړی رامسته کوي، یوازې په نباتات کې نه بلکې په حیواناتو کې هم. دغه کم موږ وایو چې په حیواناتو کې د دوی په حجرو کې هم بیگانه جینونه به داخل کړي، چې په دې سره په حیواناتو کې به هم مختلف تغیرونه رامنځته شوه. مثال خبرې دی چې و د مژو د ودې هورمون راواخستی هغه په موږکانو کې انتقال کړي، چې په موږکانو کې انتقال کړي. وروسته چې د دې کم نسل رامنځته سو، هغه موږکان چې و خپل د عادي وزن څخه وزن ډیر و او اندازه خپل د عادي اندازې څخه چې و ډیره وه، یعنی د دې ودې هورمون د مږو ده چې و هغه پر موږکانو خپل تاثیرات راښکاره کړه. دغه رقم د ډیرو نورو حیواناتو ده. دوی یو بل تجربه چې وه هغه د انسانانو او په منځ کې، یعنې د انسان او حیوان ترمنځ وکړه، چې د انسان د ودې هورمون یې راواخیستې، هغه د خوږ په د ودې په ډي این اې کې ور اضافه کړي، چې په دې سره چې وو دا کم خوږ چې وو نسل چې رامنځته سو هغه وده یې ډېره کړې، وزن یې ډېر و، خو مګر د دوی هډوکي چې وه هغه کمزوره وه. ورپسې راځو د انسانانو لپاره د جین تخنیک استعمال. د انسانانو لپاره چې دی د جین تخنیک استعمال چې دی په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. مثال د خبرې په جنایي برخه کې چې د کم کسان چې دی د هغو د ګوتو د چاپونو په واسطه دوی کولی سوی چې یو مجرم په اسانۍ ډول سره پیدا کړي. همدارنګه د دغو انسانانو د وینې، لاړو او یا سپرم څخه د دوی ډي این اې ترلاسه کړي او هغه باندې کوم کس چې دی هغه تشخیص کړي. او دا دوی چې دی مثال د ډیرو ناروغیو د علاج، مثال ځینې ناروغیان چې په ماشومانو کې رامنځته کیږي، د ماشومتوب په دوره کې کله چې هغه د مور په رحم کې اوسي، د هغه دورې څخه دوی کولی شي چې د دوی ناروغي تشخیص کړي او د هغه د اصلاح لپاره کوم لازم اقدامونه چې دي هغه سرته ورسوي. یوازې دا نه، ځینې کسان چې دی مثال په کم کسان چې مثال پلار یې معلوم ونه اوسي، دوی چې و د دغو عملیو د انسان لپاره د جین د تخنیک په استعمال سره دوی د دوی کم ماشوم پلار چې و هغه چې کوله د ډي این اې له لارې پیدا کولی سوی چې تر څو هغوی پلار چې سي معلوم سي. د یانې دغه کم د جی ان ا تخنیک استعمال شې د انسانانو لپاره په ډیر عالی ډول سره ورڅخه استفاده کیږي، یانې حقوقي مسایلو کې، جنایي مسایلو کې، دغه کم په ارثي مسایلو کې، په ډیرو مختلفو ناروغیو د علاج لپاره ورڅخه په ډیر عالی درجه ورڅخه کاټه حاصل کیږي. ورپسې راځو په اخرنی موضوع مو چې د هغه د ایسی بې نظمۍ تشخیص او د هغې په اړه سلا یا مشوره ورکول دي. ډېری کم کوچنیان چې مثال نسل رامنځته کیږي، ماشومان چې راځي، هغوی د ډېرو بې نظمیانو سره مخامخ دوی، د چې هغه کېدای سي د دوی کم نسلونه چې د هغو له امله رامنځته سوي، یا ځینې وخت کېدای سي کم چې په خپلوانو کې ودونه کیږي، هغه د دغو ناروغیو څخه ماشومان په دغو ناروغي اخته اوسه، یعنی د دوی کېدلی سي چې په غالب ډول یا مغلوب ډول د دوی په جسمي حجرو کې ځینې اختلاطات رامنځته سوي، چې موږ وایو کوم کسان چې مثال د دوی د والد یا مور یا پلار یې په یو ناروغي، د دوی څخه یو په ناروغي اخته اوسه او هغه هیتروزایګوس اوسه، نو 50% امکان شته چې د دوی اولاد په هغه ناروغي باندې اخته سي. او د بل چې دی کچیری مثال د دوی دواړه والدین په دا ناروغي باندې اخته یې هیتروزایګوس وي، نو د دې فیصدي چې کیږي 50% ته رسیږي، چې عموما دغه ناروغي چې کیږي د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي. او د دې اړوند کله چې ناروغي تشخیص اړوند و ناروغي ته په کتو سره مشورې ورکول کیږي، عموما ارثي مشورې په ځینو حالاتو کې ورکول کیږي. یو هغه وخت چې ښځه او میړه چې دی په خپلوانو کې ارثي ناروغي موجوده وي، ځینې وخت چې مثال ښځه او خاوند یې سره خپل نږدې خپلوان اوسي چې هغوی کېدلی سي ناسم دلایلو له امله په دوی کې سقط رامنځته سي، یا ځینې نور ناروغي سره ماشوم مخامخ سي. همدارنګه ځینې وخت چې کله ښځینه د حاملګۍ په وخت کې د ایکس رانګو سره مخامخ شوی، یا هم ځینې درملونه یې خوړلي چې هغه له امله د دوی ارثي ناروغۍ سره مخامخ شوی، په هغه وخت کې د دوی اړوند نظریه ورکول کیږي. ازو په اخرنی برخه کې د هر وخت په څیر درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده په درملو جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق واضح کړئ. دویمه پښتنه ده د انسان لپاره د جین تخنیک څه ډول استفاده کیږي. او اخرنی پښتنه ارثي مشوره په کومو حالاتو کې ورکول کیږي واضح کړئ. ساسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د آزادی میلمه د آزادی میلمه د ځنګړو مرکو لړۍ ته خراغلست.
د دې خبرونې کوربه زه احمد تکل یم. درنو اوریدونکو، عبیدالله وردک په نیویارک ایالت کې ژوند کوي، افغان دی او په امریکا کې په څیړنیزو کارونو بوخت دی. ښاغلی وردک د نیویارک په یو پوهنتون کې د ریاضي استاد دی او مخکې هم په افغانستان کې په همدې دنده پاتې شوی، یعنی د پوهنتون استاد پاتې شوی. له ډاکټر وردک څخه د ده د زده کړو، کار، ورځني ژوند او د ټولنیزو فعالیتونو په اړه په دې ځانګړې مرکه کې پوښتنې کوو. د مرکې اورېدو ته راسره اوسئ. د دې مرکې په پیل کې له میلمه هیله کوم چې تاسو ته په خپله ځان، په خپله ژبه، په خپله کلماتو باندې ځان تاسو ته دروپیژني. وردک صاحب، مهرباني وکړئ.
سلامونه او احترام جناب تکل صاحب تاسو ته او د تاسو ټول قدر منو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول د صحت په جامو باندې پټ وي. د ما نوم عبیدالله وردک دی او زه د وردک ولایت دغه ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او خپلې لومړنۍ زده کړې مې هلته د حاجي محمد جان خان په ښوونځي یا لیسه کې ترسره کړې دي تر لسم ټولګي پورې. وروسته کابل د غازي لیسې څخه فارغ شوی یم. لیسه هم زده کړې مې یو پوهنتون مې هم په افغانستان کې په کابل پوهنتون کې لوستی ده. 2012 کې له ساینس پوهنځي د ریاضي څانګې څخه فارغ شوی یم او بیا همالته په ساینس پوهنځي کې مې د استاد په اسم باندې دنده پیل کړه. وروسته له هغې نه مې د سکالرشپونو څخه په استفادې ماسټري او ورپسې د دکترا برخې زده کړې هم په هند کې تکمیل کړې او د دندې لپاره اوس په امریکا کې دلته له یو پوهنتون سره همکاري لرم.
څومره وخت کېږي چې په امریکا کې اوسئ؟
په امریکا کې خو د ما ډېر وخت نه کېږي، تقریبا یو کال او څو میاشتې کېږي. نو زه د 2023 کال د شروع څخه تقریبا دلته له یو پوهنتون سره مې دندو ته لکه اپلای کړه او یا مې غوښتنلیک ورته لېږلی و. نو وروسته له د دوی له اداري پروسې له ازموینو څخه دوی زه د دې وړ وبللم چې راشم دلته او دې پوهنتون کې تدریس وکړم او خپل څېړنیز کارونه پر مخ باندې یوسم. نو د تېر کال راهیسې تقریبا دا مې څلورم سمستر کېږي چې زه لګیا یم او په ریاضي په برخه کې هم تدریس کوم او هم خپل څېړنیز کارونه پر مخ وړم.
نو ډاکټر صاحب، ستاسو د کار او فعالیتونو په باب به وړاندې په خبرونه کې په دې مرکه کې نورې خبرې هم وکړو، خو یوه پوښتنه چې یا یوه خبره چې دلته ماته په زړه پورې ښکاره شوه هغه دا ده چې که هر څوک له افغانستان یا بل ځای نه وغواړي چې په متحدو ایالاتونو کې د یو پوست د استادۍ یا هر پوست چې هلته د مهارتونو کمی احساسېږي، که وغواړي چې اغه پوست ځان کاندید کی یا ورشي په غدان د کار وکي، دا امکان شته منل کیږي بل کوم خند او ځند نه؟
لکه تاسو چې پوهیږئ په امریکا کې او په ټول نور نړۍ کې په ډیری پرمختللو هیوادونو کې د بیلابیلو بستونو لپاره دوی خپل اغه تخنیکی او مسلکي شرایط لري. هر هغه څوک چې هغه شرایط پوره کړي نو هغوی کولای شي چې دنده لپاره دغه هیوادونو ته ولاړ شي یا راشي او هلته خپله دنده وکړي. له بده مرغه په افغانستان کې معمول رواج او فکر دغه دی چې هر څوک چې له پوهنتون نه فارغېږي هغوی باید په یوه دولتي اداره کې کار وکړي او ټول سترګې رسمي ادارو ته نیول شوي وي چې باید دنده ورته ورکړي. نو په نورو نړۍ کې که تاسو وګورئ نه تنها افغانستان کې، دغه شاوخوا کوم هیوادونه چې دي، پاکستان، هند، ایران او بنگلادش یا نور دغه هیوادونه چې په جنوبي آسیا هیوادونه دي او موږ فکر کوو چې یعنې په ځینو برخو کې، خصوصا د زده کړو په برخو کې، تر یو حده پورې دوی سره د مقایسې وړ یو. نو د دغه ټولو هیوادونو څخه هر کال په زرګونو کسان د دندې لپاره امریکا ته او نورو پرمختللو هیوادونو ته ځي. نو د افغانستان هم دا امکان لري که یو څوک زحمت وباسي، خصوصا یو څه د انګلیسي ژبې زده کړې ته یا بلې نړیوالې ژبې زده کړې ته اړتیا ده. او نن ورځ لکه تاسو چې پوهیږئ چې ټوله نړۍ د یو وړه کلي په شکل باندې ده، نو د زده کړو چانسونه او د زده کړو لارې چارې ډېرې زیاتې دي. او یو بل تغییر چې دی یا یو څه چې زه وینم چې هغه معمولا چې کله موږ خپله په افغانستان کې وو هغه هم داسې فکر نه کړل چې داسې به وي، هغه دا دی چې ډېری خلک اوس لکه رسمي زده کړو ته دومره زیات فکر او دومره زیات پاملرنه نه ورته کوله.
تاسو مقصد په افغانستان کې؟ په افغانستان کې دی که په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو؟
په افغانستان کې هم په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې. زما مطلب دا و چې یعنی د یو کار لپاره حتمی نه ده چې تاسو د ماستری ولرئ، تاسو د دکترا ولرئ. هغه اړین کوم مسلکونه چې دي او مسلکي مهارتونه چې دي هغه ډېر زیات اړین دي. اولنۍ کمرغه دغه ډېری مسلکي مهارتونه اوس موږ کولی شو چې په افغانستان کې هم حاصل کړو، یعنی آنلاین ډول باندې ډېری کورسونه شته دي، هغه تعقیب شي، او خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې نو افغان ځوانان نور هم کولی شي چې په امریکا کې او په نورو هیوادونو کې دندې ترلاسه کړي او یا په آنلاین شکل باندې دندې ترسره کړي.
مننه. د خپل کار په باب راته ووایاست. استادي د پوهنتون څه ډول یو کار دی؟ یو خوږ په زړه پورې کار دی او که ستړی کوي مو؟ تاسو ستړی کېږئ او که خوند ترې اخلئ؟
جناب دکتر صاحب، دا په ډېرو خلکو لکه هغه شخصي علاقه پورې به اړه لري. ما د مخ خپل فکر داسې و، هغه لږ به شاته ولاړ شم چې اورېدونکو ته یم هغه کیسه جالبه شي. نو زه چې کله په اووم ټولګي کې وم، په خپل کلي کې یا په ښوونځي کې، نو هلته د ما د ریاضي سره ډېره زیات علاقه وه. د ریاضي بېلابېلې پوښتنې به ما حل کولې او نورو ټولګیوالو سره به ما په دغه برخه کې کومک کړ. په تنګې دوکې په کلي کې ما سره مثلا خپل ورور مې چې و، یا نور د کاکا زمان او نور کلیوال چې و، د هغو سره به ما په مختلفو وختونو کې د ریاضي په برخه کې یا د نورو مضمونونو په برخه کې کومک کړ. هغه کسان چې مثلا استادي کوي او علاقه ورسره لري، نو دا یو ډېر ځانګړی احساس دی چې ته کله تا یو شایز دا وی هغه یو چاته وروفه، نو ته ذهنن یا دفتن دی هغه له مخ نه او دی هغه له قواره نه او دی هغه له انداز نه ته پیږی چې غو دا خبره او یا دا ټکی وخت او دا یو ښه احساس وی. نو بیا چې کله راغلم کابل ته، پانتون کې هم چې زه ومنو د ماډر علاقه د ریاضي سره او د لسانګ د استاد سره، نو پانتون کې هم دغه لړۍ جریان درلو چې ما بل خپل ټولګیوالو سره په بیلابیلو مضمونونو کې مرسته کړله او دغه مرستې نه ما لکه یو ښه احساس درلودلی شوی. نو زه په خپله د دې سره علاقه لرم. او بل دلته چې دی یا په دغه ډېری هیوادونو کې اوس د تدریس او د نور څېړنیز کار ترمنځ یو ښه توازن شته دی. و بالکل چې یعنی ټوله ورځ هم تدریس نه وي، نو مشخص وخت نه دی هغه د استاد رواني حالت ته یا د هغه انرژي ته په کتلو سره، نو داسې درسي ساعتونه ورته په نظر کې نیول کېږي چې هغه د ستړیا احساس ونه کړي او کومه علاقه چې تدریس سره لري هغه ته ادامه ورکړي. نو زه خپله له تدریس سره خوشحاله وم او ښه احساس را کوي چې کله د پوهېږم چې څه شی چې د ما زده و هغه مې نورو خلکو ته په ښه ډول باندې انتقال کړم.
د خپلو تحقیقي څېړنو او کارونو په باب راته ووایاست، څه کوئ؟ په کومو برخو کې مو تحقیق کړی؟ یوازې په همدا ریاضي متمرکز یاست او که په نورو علمي برخو کې هم تحقیقات کوئ تاسو؟
د ما ډېر کارونه چې دي نو د تطبیقي ریاضي په برخه کې دي. زه د ریاضي برخې تطبیقات او مشخصه برخه ده د گراف تیوری یا مجزا ریاضی په نامه باندې ده، د هغوی تطبیقات ګورم د کمپیوټر ساینس په برخه کې. او په کمپیوټر ساینس کې مشخصا یو څانګه ده چې نن سبا ډېر زیات شهرت لري، د کریپټوګرافي یا د سایبر سیکیورټي یا د شبکو یا آنلاین د معلوماتو امنیت چې ده او د معلوماتو خوندیتوب چې ده. د دغه لپاره د سیستمونو او بیلابیلو شبکو رامنځته کولو په برخه کې د ما ډېر علمي کار شته. هغه په کمپیوټر ساینس او د ریاضي په دواړو ترمنځ ده، یا که نور هم په عامه اصطلاح باندې ورته ووایي، د ریاضي عملي برخه په کمپیوټر ساینس کې ده، په دې باندې ډېر فوکس وي. او دا دغه لکه علمي برخه ده. او په ټولنیزو لحاظ باندې زه ډېر وخت کوشش کړم چې په ټولنیزو رسنیو کې یا د نورو رسنیو له لارې څه چې د ماز ده وي او فکر کړم چې د ټولنې په ګټه دي، هغه ولیکم، نشر کړم، له خلکو سره شریک کړم. هغه که د بیلابیلو بورسونو په هکله معلومات وي یا هم د زده کړو نور کوم چانسونه دي او اسانتیاوې دي، نو کوشش کړم هغه هم له نورو خلکو سره شریک کړم. یعنی دا هم د ما دغه د ورځني ژوند یا د ټولنیز فعالیتونو یوه برخه ده. اما علمي فعالیتونه ډېر په ریاضیاتو او د هغې تطبیق په کمپیوټر ساینس کې په دغه باندې راڅرخي.
ډاکټر صاحب وردک، تاسو په افغانستان کې هم تدریس کړی، په پوهنتون کې او په متحده ایالاتونو کې هم د اوس په تدریس باندې بوخت یاست. په افغانستان کې د درس تجربه ستاسو له امریکا سره څومره متفاوتې دي؟ څنګه یې مقایسه کوي؟ ځینې خلک په دا عامه اصطلاح چې په یو ځای کې خلک عامیانه خبرې کوي نو وایي چې موږ سل کاله له امریکا نه وروسته پاتې یو، نو دغه عامیانه ادعا په رښتیا همدومره، یعنی د زموږ توپیر همدومره دی له لویدیځ سره، له پرمختللو هیوادونو سره موږ دومره وروسته پاتې یو؟
دغه مقایسه اگر چې یو څه سخته ده، خو د مقایسې لپاره یا د پرتلې لپاره مخکې له مخکې نه ځینې معیارونه باید واضح شي، که نه چې موږ د کوم معیار پر اساس باندې دغه پرتله کړو چې موږ له لویدیځ نه یا له نورو هیوادونو نه دومره پاس پاتې یو. که چېرته مقایسه د سیستمونو وشي یا د نظامونو وشي، هدف مې هغه اداري او علمي سیستم یا نظام دی چې په افغانستان کې په پوهنتونونو کې او په نورو علمي کړیو کې حاکم دی، نو داسې ویلی شو طبعا چې افغانستان ډېر په شا پاتې دی تر اوسه پورې. هلته د څېړنې او تحقیق رواج او فرهنګ بالکل نشته دی. تاسو وینئ چې په افغانستان کې حتی د حکومت یا د یو نظام په کچه باندې چې کومې پالیسۍ جوړېږي، ته اوس او تر مخکې هم چې وي، د هغوی لپاره یو منظم تحقیق یا څېړنه نه کېږي. دلته چې زه څه ګورم، هغه دا دی که یو ډېر وړ قدم هم څوک اخلي، نو باید مخکې له مخکې نه د هغو په باره کې پوره څېړنه وشي او یو ریسرچ باید شوی وي، د هغه ریسرچ د نتایجو پر اساس باندې یو نوی قدم واخیستل شي، چې دا په افغانستان کې ډېری وخت نشته دی. کله کله ځینې کارونه وشي خو وروسته له 15 کالونو یا 10 کالونو نتیجه معلومه شي چې هغسې نه وه کومه چې ترېنه تمه کېدله. نور په مجموع کې د تدریس هغه فرهنګ ډېر زیات بدل دی. دلته د ټولو محصلینو او یا د علمي ادارو او د پوهنتونونو ډېر زیات تمرکز په زده کوونکو یا په محصلینو باندې دی. ټول فکر په دې باندې کېږي چې موږ څنګه کړلی شو چې محصل یو ښه خواته.
ډاکټر صاحب، په همدې مسله کې وبخې چې زه ستاسو خبرې پرې کوم. تاسو چې وایئ چې په محصل باندې متمرکز دی سیستم د زده کړې د امریکا، مطلب مو همدا دی چې یعنی ټول تمرکز په محصل دی نه په استاد، همداسې یو شی دی؟
داسې نه چې ټول تمرکز په محصل دی، خو که په استاد هم تمرکز کېږي نو د هغه نتیجه باید د محصل لپاره یو ښه نتیجه مثبته وي. او دغه لیبرال هغه تعریف په افغانستان کې دنه وخت د لیبرال نه کوي، شاید خلک متفاوت وي دغه لیبرال زده کړو نه، خو دلته لکه تاسو چې وویل، مطلب دا دی چې یو محصل آزاد پرېښودل کېږي چې د خپل ژوند، د خپلې تحصیلي څانګې، د خپل راتلونکي کریر یا د راتلونکي کاري برخې لپاره په خپله باندې تصمیم ونیسي. نو دا خپله د دې سبب کېږي چې په محصلینو کې فوق العاده خلاقیت رامنځته شي. تاسو وینئ چې که وګورئ مثلا په امریکا کې چې په تېر یو کال کې څومره نوې کمپنۍ د نویو ځوانانو له خوا ایجادېږي او څومره کاري اسانتیاوې یا د کارموندنې په برخه کې هغوی څومره خلاقیت لري، نو دا د نورې نړۍ سره هېڅ مقایسې وړ نه دي. که چېرته افغانستان موږ مقایسه کړو دې ځای سره، نو سره دې چاته نور شرایط هم باید په نظر کې ونیول شي. خو زموږ ځوانان په مجموع کې، یعنی زما په شمول، زم چې کله هلته وم تر اوسه پورې، د موږ د خلاقیت اندازه هومره لوړه نه ده لکه دلته یا په نورو هېوادونو کې چې د محصلینو یا د ځوانانو ده. لکه ما چې اول یادونه وکړله، د موږ ځوانانو ټول فکر په دې باندې دی چې د پوهنتونه کله فارغېږي باید په یوه اداره کې مقرر شي. سره دې چې دا د ځوانانو خپل مسلم حق دی، باید چې دا زمینه ورته برابره شي، هغوی چې شرایط برابر دي باید په ادارو کې ورته کار ورکړل شي. اما د ځوانانو سره دغه فکر ډېر زیات کم دی چې څنګه موږ کړلی شو چې په خپله باندې ځان ته کار ایجاد کړو. د بېلګې په ډول خپله په افغانستان کې، که افغانستان کې نه وي، موږ څنګه کړلی شو چې ځانونه د کار د سیمه ییز یا نړیوال مارکیټ سره عیار کړو؟ که یو څوک نشي کولی چې ځان ته په افغانستان کې دنده پیدا کړي، هغه باید وکړلی شي چې ځان ته په متحده عربي اماراتو کې، په دوبۍ کې، په سعودي کې، اروپا کې، امریکا کې او په نورو هیوادونو کې ځان ته دنده پیدا کړي.
په نورو هیوادونو کې، دا زموږ په ګاونډیو هیوادونو یا د سیمې په هیوادونو کې، په ځوانانو کې، په فارغانو کې، د ښوونځیو، د پوهنتونونو دغه وړتیا شته؟ فکر کوي کله چې مقایسه کوي له افغان ځوانانو سره، پاکستان په نظر کې ونیسي، هند، عربي هیوادونه،
و بالکل وګورئ کې دا ورته شته د موږ وینو د کال د هن یعنی یو واجب امریکا ته تقریبا تبان د 2 لک کسان د دندو لپاره راځي هر کال وګورئ د مسلکی دندو لپاره راځي او کوم کسان چې خپل په هند کې کار کوي لکه ما د زده کړې یوه برخه په هند کې هم تیره کړې ده نو کوم کسان چې خپل په هند کې کار کوي هغوی هم کارونه یې په حکومتي ادارو باندې متمرکز نه دي هغوی په هند کې داسې کمپنۍ او داسې ادارې رامنځته کړي دي چې له هند نه هغوی امریکا ته اروپا ته او نورو هیوادونو ته خپل خدمات وړاندې کوي نو دغه شی په افغانانو کې چې دی په مجموع کې ځوانان کې کم دی موږ له پاکستان نه وینو چې ډېر زیات محصلین او ځوانان هر کال انګلستان ته اروپا ته او امریکا ته روان دي نیپال هم په همدې شکل بنګلادش چې په افغانستان کې معمولا د ځوانانو ترمنځ په عامه اصطلاح باندې یو ډېر وروسته پاتې هیواد په شکل باندې ورته کتل کېږي اما موږ ډېر زیات کسان دلته په امریکا کې د بنګلادش لرو چې هغوی د کار لپاره دلته راځي او کاری هم خپلو مسلکي زده کړو پر اساس دی چې په بنګلادش کې کړي دي همدا ډول ډېر زیاتې کمپنۍ موږ په بنګلادش کې لرو چې هغه خپل خدمات په نور نړۍ کې وړاندې کوي نو دا چې د افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ دا یو کم یو کمی ده او دوی لا هم تر ډېره پورې د موږ په انتونونو او تحصیلي کړیو ته ورګرځي چې موږ نشو کولی یا نه یو توانېدلی چې ځوانان په هغسې روحیه باندې وروزو یا په هغه ظرفیتونو باندې وروزو چې هغوی له افغانستان نه بهر په نورو هېوادونو کې د دندې او یا د د بیلابیلو کمپنیو او د تشبثات د ایجاد حوصله او وړتیا ولري
اما ډاکټر صاحب دا مه هیروي چې په افغانستان کې په تیرو نږدې 500 کلونو کې په منظم ډول رژیمونه بدلیږي او تعلیمی سیستمونه ورسره بدلیږي هر څوک راځي د خپل ایدئولوژي مطابق درسي نصاب بدلوي یعنی علم او زده کړه او تحصیل هغه لازمه خپلواکي یا ازادي نه لري په افغانستان کې
زه تاسو د خبرې سره موافق یم مالکه اول چې وویل چې په دې کې ټول ځوانان ملامت نه دي یعنې دغه وضعیت په افغانستان کې دغسې راغلی دی چې په نتیجه کې یې دغه کمی موږ ته راپېښه ده اما په ټوله کې یعنې د افغانستان کوم سیستم چې اوس روان دی یا په تېرو 20 کلونو کې یا له هغې نه مخکې چې تاسو یاد کړ څه روان و د هغې دغه ضررونه کوم چې ما یاد کړل هغه د موږ خلکو ته رسېدلی دي چې له بده مرغه موږ نن له پوهنتون نه فارغېږو خو د دندې د موندلو وړتیا نه لرو نو په دې کې طبعا زه نه وایم چې دا ټول د ځوانانو مشکل دی ما پخپله همدغه دوره تېره کړې ده نو د دغه ټول سیستم مشکل دی په افغانستان کې څومره سیستم دی او د دې کې حکومتي ادارې خلک او د زده کړو کوم سیستم چې روان دی دا ټول په دې کې شامل دی زه غواړم یو بل موضوع ته اشاره وکړم موږ په افغانستان کې ډیری وخت اورېدل چې ویل کېدل به چې تعلیم او تحصیل یا زده کړې د دې لپاره نه دي چې تاسو ورباندې دنده ترلاسه کړئ نو دا خبره ظاهرا ډېره ښه خبره وه او دا خبره زه په امریکا کې یا په هند کې په دغه ځایونو کې ما اورېدلې ده اما په درې واړو هېوادونو کې دغه تعبیر چې ده یو څه متفاوت ده یا کوم تفسیر چې د دې جملې نه کېږي متفاوت ده په افغانستان کې د دې جملې نه به معمولا نتیجه دا وه چې یعنې تاسو تعلیم او تحصیل وکړئ که چا دنده هم در نه کړله نو دا ډېره ستونزمنه خبره نه ده چې دا هم یو ښه ټکی دی اما په هند او امریکا کې د دې خبرې نه مطلب دا و چې تاسو تعلیم د دندې لپاره مه کړئ یعنې چې کله تاسو دغه کومه رشته چې لولئ چې له دې فارغېږئ دنده د تاسو لپاره حتمي ده
او یعنی تخپل علم پوره که دنده در پسی راضی
او دنده در پسی راضی تا باید لدنده نه بغیر دی نور و خلاق و کارون و ورطیا و لر یاو دیغی لپار باید فکر وکنی یعنی دلتا پا امریکا که چیو محصول دکتا که وی نیره سر در تشویش نوی که دستا با فارغ شما یا دوم را ماش با ولر ما چه خپل کورانه ی وسط علی شما کنه لکه پا افغانستان که در تشویش ده نو دوی ټول په دې باندې پوهیږي چې دا دنده به اتمان پیدا کیږي اما زه د دې نه باید یو قدم مخکې ولاړ شم زه باید ډېر نور داسې کارونه وکړم چې هغه د دغه عادي دندو نه یو قدم وړاندې وي نو که تاسو دغه د ډېرو مشهورو کمپنیانو تاریخ چا ولوله نو دا ډېر عادي کسان له خانه پیل شوي دي اما د دوی د فکر پر اساس باندې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده که یو مثال که چېرته وړاندې کړم فیسبوک که چېرته د موږ ځوانان د فیسبوک هغه تاریخچه ولولي چې څنګه په 2004 کال کې رامنځته شو او نن د هغو عاید او یا د هغو لاسته راوړنې وګورې نه دا یعنی کدی موږ یو ځوان ته وایي شاید هیڅ حق ته باندې فکر هم ونه کړي یا تصور هم ونه کړي چې دومره ښه نتیجه به په لاس راځي. نو دا ټول دپاره ځای دی د سیستم د مثبت ټکو برخه ده. او افغانستان کې لکه تاسو چې وویل د هغه تغییرات چې تیرو 50 کلونو کې روان دي د دې ټولو نتیجه همدغه ده چې زموږ ځوانان او یا زموږ ټول خلک په مجموع کې په دغه بد وضعیت کې پاتې.
ډیره زیاته مننه. اوس نو تقریبا ډاکټر صاحب د مرکې په وروستیو برخو کې یو څو شېبې پاتې دي، لنډ لنډ ځوابونه که لطفا راکړئ. د خپل شخصي ژوند په باب غواړم تاسو ما پوښتنه، په کوم کال کې زیږیدلی یاست؟ عمر مو څومره دی؟
زه په 1902 یا 1903 کال کې زیږیدلی یم او اوس نو مې عمر 10 کاله درته دی. یو 10 کال
در علا. او واده مکرای که مجرد است در اوسه پوره؟
واده مکرای ده او واده می افغانستان کرای او یو زوی لرم.
کورنه می دلتا در سره ده؟
او کورنه می را سره ده دلتا ماشمال می دست را سره
ده. یو زوی لره ده زوی ده چومره عمر ده تروسه پوره؟ یعنی پا ده عمر که ده چه در سوه یا تمایل ده ده د ریاضی سره مینلری حساب شمیر د وسره علاقه لري او ک لکه ما غوندې خوان نو ورکوي ریاضی
نو په ما چې دا شریک کړم کنه خو دای وسته زوی منومي عثمان د محمد عثمان او د اوو کولر دی
نام خدا
او نو په یو کې چې مثبت دی که منفی خو په چې کله بیکاره وي یعنی لوبې هم نه کوي او ښوونځي ته هم نه وي تللی نو ما ته راشي کتابچه او قلم ورسره وي نو وایي چې دلته ما ته د ریاضي سوالونه ولیکه نو زه بیا د ریاضي سوالونه ورته لیکم لکه جامع تفریح او دا شیان ورته لیکم او ورته ناست وي دا بیا حل کوي. یعنی د ده یو د ډېرو ښو سرګرمیو نه دا ده چې هغه د ریاضي سوالونه باید حل کړي. زه نه پوهېږم د ریاضي سره یې علاقه میراثي ده او یا دا ده چې زه کور کې چې لګیا وم یعنی کله چې زه کار کوم د ریاضي سره مې سره کار وي نو دا هم همدغه علاقه اخستې ده د ریاضي سره تر اوسه پورې خو یعنی ښه دی ورسره جوړ دی که وروسته ترېنه پښیمانه نه شي.
او تاسو چې کله ماشوم وی تر اوسه پورې چې ذهن مو کار کوي او حافظه مو کار کوي او په یاد مو دي همدغسې یوه علاقه وکنه؟
هو زه چې ماشوم وم زما د ریاضي سره ډېره زیاته علاقه وه. یو علت یې دا و چې په کلي کې یا په ښوونځي کې په ریاضي سوالونه چل کېدل نو هلته به داسې یو نسبي رقابت د دې په اساس باندې رامنځته کېده. یعنی چې کله موږ ریاضي مثلا د پښتو له لوست سره یا د ټولنیزو علومو له کوم کتاب سره مقایسه کړو نو هلته داسې د رقابت په ډېره زمینه په هغه درسي ساعتونو کې نه وه. اما په ریاضي کې د نسبي رقابت زمینه برابرېدله. یعنی لکه یو ښوونکي یا یو استاد به د تختې په سر باندې یو سوال ولیکن ویل به چې څوک په ایزر حل کړي. زما دغه شي سره ډېره علاقه وه نو هغه سوال به ما حل کوه او به مې استاد ته وښوده چې دا ما حل کړی ده. نو زه فکر کوم چې همدغه ورو ورو باعث دې شول چې د ما د ریاضي سره له وړکتوب نه علاقه ډېره وي.
دغه عمر چې ستاسو زوی عثمان جان تاسو چې دغه عمر کې وي هم دومره علاقه وه لکه عثمان جان یې چې لري لکه ستاسو زوی چې لري؟
زه فکر کوم چې تقریبا هم دغه وضعیت و د ما هم لکه د ما داسې په یاد کېږي چې یعنی د موږ په کلي کې نور ډېر څوک نه و. یو د ترونه نه مې یا یو کاکا مې هغه د کابل نه یا د پېښور نه په هغه وخت کې راغلی و د ما سم په یاد نه دی. هغه ډېر ستړی هم و خو څنګه راغی نو ما ورته کتابچه راوړې وه چې ما ته دلته د ظرف سوالونه ولیکه چې زه یې درته حل کړم. نو د ما په هغه وخت کې هم ټوله علاقه دا وه چې چاته زه د ریاضي سوالونه حل کړم بیا ورته وښیم چې دا سوالونه ما حل کړي. نو کله به داسې هم شول چې ما به د ریاضي سوالونه یو چاته حل کول چې هغه به هېڅ علاقه نه درلودل. خو ما داسې فکر کړ چې لکه ما چې ورسره علاقه ده شاید د ټولو دغسې علاقه ورسره وي. نو اوس چې زه کله عثمان ته ګورم د ده هم عین وضعیت.
ډېره زیاته مننه. په پای کې که څه وایي د ریاضي مینهوالو ته، د ټولنیزو علومو مینهوالو ته، نو مهرباني ورسته خبرې مو اورو او بیا به خدای پامانی در سره وکړو.
ډېره زیاته مننه د تاسو د وخت نه او د اورېدونکو د حوصلې نه چې موږ خبرې واورېدلې یا اوري. نو د ما به لنډ پیغام په افغانستان کې ټولو ځوانانو ته همدغه وي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او خپلې زده کړې په داسې ډول باندې عیار کړي یا ذهن داسې آماده اوسي چې دوی د افغانستان نه بهر د کار په نړیوال مارکیټ کې هم د دندې موندلو وړتیا لري او دوی کولی شي چې بهر خپله دنده وکړي. یعنی کومې سختۍ چې زموږ ځوانان اروپا ته یا نورو هیوادونو ته په دغه غیر قانوني لارو باندې تیروي، که چېرته د دغو سختیو نیمایي دوی په خپلو زده کړو باندې تیرې کړي، نو دوی به ډېر آبرومندانه د نړۍ هر ملک ته چې وغواړي ولاړ شي او هلته به خپله دنده وکړي. او د ریاضي برخې مینهوالو ته زما لنډ پیغام به دا وي چې اوس نړۍ کې ورځ په ورځ باندې د ریاضي اهمیت نور هم لوړېږي، او څومره ټکنالوژي چې تاسو ګورئ دا ټوله د ریاضي پر بنسټ باندې ولاړه ده، نو څومره زیات چې تمرکز ورباندې وشي نو حداقل د کاري لحاظه به څوک تاوان نه کوي. او په ټولنیزو علومو کې هم ورځ تر بلې استعمال ډېرېږي. تاسو وینئ چې بېلابېل تحلیلونه چې کېږي ټول د اعدادو او ارقامو پر اساس باندې کېږي، او دا ورځ تر بلې کار د تطبیق ساحه ډېرېږي. نو په ټوله کې هر څوک چې له کومې څانګې سره علاقه لري.